السلام علیکم وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې درنو ریدونکو د یو ساتي خبريونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې وګمه جبرخیل د متخصص ډاکټر سره راځي او نن د ژوند د شتمنۍ په پروګرام کې د ډیابټي شکر په اړه تاسو ته معلومات درکوي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې برخه واخلئ او د ټاکل شوې موضوع په اړه خپل نظریات شریک کړئ. خو له دې وړاندې چې د خبرونه پیل شي، په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو چې احمد تکل به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنا له دولت جوړونکي ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وویني. د آسیا زړه کانفرنس یا د استانبول پروسه د 2011 کال په جون میاشت کې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د دې پروسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو په هدف جوړه شوه. د سبات او همپالنې د ټیم پلاویانو نن په سمنګان ولایت کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلی بولي مظاهره وکړه او د تقلب او تقلب کارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. یوه اعتراض کوونکي آزادۍ راډیو ته وویل د دوی اعتراضونه به تر هغه دوام وکړي چې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا نشي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د سبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم نن د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکي ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په یو خبر پاڼه کې چې دواړو ټیمونو خبره کړې ویل شوې دي چې دواړو ټیمونو بنسټ پر پلانونو ولاړ و، نو ځکه دواړو پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي. له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومي په ګډون یو شمېر نورو کاندیدانو هم له ولسمشر غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قومندان لایق تیره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار آزادۍ راډیو ته وویل چې لایق د ملي پولیسو له دریو سرتیرو سره په غلامبای سیمه کې د ګډو ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په وسلوال برید کې وژل شوی دی. ښاغلي خانزاده زیاته کړه چې د حزب اسلامي او ملي پولیسو ګډه پوسته د جګړې په لومړۍ کرښه کې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې پوسته نیول شوې او اته امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قمندان له خپلو یو شمېر همکارانو سره په بلخ کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل آزادۍ راډیو ته وویل سمونیار محمد خان احمدي له خپل یو سرتیري سره تیره شپه د شولګرې ولسوالۍ په بابایوه سیمه کې ووژل شو. ښاغلي عادل وویل چې محمد خان د خپل یو خپلوان د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره شولګرې ته راغلی و او د یو بل خپلوان په کور کې د طالبانو لخوا ووژل شو. ویان زیاتوي چې طالبانو د دې قمندان ځینې نور ملګري له ځان سره بیولي وو چې څو ساعته مخکې د یوه مړی پولیسو موندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د پولیسو دا قمندان او د هغه مرستیالی له څلورو نورو سرتیرو سره وژلي او د هغو درې نور ملګري یې ټپیان کړي دي. د سخت دریځو یو څارونکې ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسان وژلي په انټرنیټ کې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی و او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نقل قولی هم خپور کړی و. یو امریکایي چارواکي پرون د شنبه په ورځ اسوشیتد پرس خبري آژانس ته وویل دغه سعودي پیلوټ له پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ مېلمستیا کړې وه او په لړ کې ده او دریو نورو تنو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه د دې پیښې د انګیزې په اړه چې د جمعې په ورځ وشوه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا وایي د اوږده واټن ویشتونکو راکټونو د توغولو له ځایه یې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه پخوا امریکایي چارواکي ویلي وو چې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یکشنبه یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد یو چارواکي وویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا د ټاپ وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع نه ده شامله. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینو څارنه کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او اتریشي لیکوال پیتر هندکی د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه یې څه ونه ویل چې د بالکان د سیمې اوسیدونکي یې په غوسه کړي وو. هندکی چې د 2019 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه یې ګټلې پرون په سټاکهولم کې د دې جایزې له ترلاسه کولو مخکې د نوبل د اکاډمۍ له دود سره سم وینا وکړه. د له دې مخکې د پخوانۍ یوګوسلاویا د هغه مهال ولسمشر سلوبودان میلاشوویچ ستایلی وو چې د کار یې د بالکان د سیمې اوسیدونکي پارولي وو. ټاکل شوی چې هند کې تبه د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 10 نیټه د نوبل جایزه وسپارل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاست. زما سلامونه ومنئ. زه وږم جبر خیلیم او نننۍ خبرونه مو ځانګړې شوې ده د شکرې ناروغۍ ته. په دې اړه به تاسو پوښتنې هم واورو او استډیو کې را سره میلمه هم شته د داخله ناروغیو متخصص حبیب الله حکمت چې په خاصه توګه د شکرې ناروغۍ په برخه کې کار کوي. نو تاسو کولی شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0 او بل شمیره مو ده 0 8 2 5 5. همدا اوس په ژوندۍ بڼه باندې د خبرونه خبریږي او د شکرې په ناروغۍ باندې خبرې کوو. که تاسو هم کومه ستونزه لرئ نو مهرباني وکړئ را سره اړیکه ونیسئ. خو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب ته راشو اول به یو ریپورت واورو په دې اکله بیرته راستنیږو. دیابت بر اثر قطع تولید انسولین و یا عدم کارکرد مناسب آن در بدن به وجود می آید. انسولین هورمونی است که مواد غذایی قندی و نشایسته را در بدن به انرژی تبدیل می کند. تا اکنون علت بروز این بیماری کشف نشده است، ولی گمان می رود که زمینه مساعد ژنتیکی و عوامل محیطی همچون شاقی و بی تحرکی در ابتلا به این بیماری نقش موثری داشته باشد. دیابت یا بیماری قند خون یک بیماری مزمن بوده و زمانی اتفاق می افتد که غده پانکراس به مقدار کافی انسولین تولید کردن نتواند و یا بدن انسولین تولید شده را به صورت مؤثر استفاده کردن نتواند. دکتر حسیب الله محمدی متخصص امراض داخله در رابطه با این که این بیماری باید چگونه زودتر تشخیص شود می گوید.
اول ضرورت به ایست که کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که فشار بلند دارن، کسایی که زیاد غذا میخورن، کسایی که تشناب رفتن یا ادرارشان به حد زیاد است، اینا وزن خود از دست میتن. کسایی که در قسمت‌های مختلف وجودشان زخمای پیدا میشه، با گرفتن دوای مختلف ای بهبودی پیدا نمیکنه، و هم کسایی که ناراحت هستن و کسایی که بسیار عصبانیت دارن، در این صورت اینا خاطر تشخیص باید اینا به صورت دقیق و به صورت جدی اول باید شکر از اینا معاینه شود تا مرض شکر شناسایی شود.
شکر یک منبع حیاتی انرژی برای بدن است، اما مقدار بسیار زیاد آن در طولانی مدت می توان باعث آسیب به بافت و اعضای بدن شود. به همین دلیل است که بدن شما میزان شکر خون را تحت کنترل خود دارد. اگر شکر نداشته باشید، در حین هضم شکری که با واسطه غذا دریافت کرده ایم به شکل گلوکوز وارد جریان خون می شود و میزان شکر خون را بالا میبرد. این که بیماری شکر چند نوع است از دکتر حسیب الله محمدی متخصص امراض داخله میشنویم.
تعداد زیاد است ولی سه شکل عمده از این وجود داره که عبارت از نوع اول می باشه که زیادتر اطفال و نوجوان ها را مصاب می سازه. یعنی معمولا اینا او اطفال را که سنشان در 10 تا 13 سالگی می باشه زیادتر اونا را مصاب می سازه. و در نوع دوم از این که معمولا از سن 40 سالگی با بالا واقع می شه، اینا چون یک مقدار انسولین از خود غده پانکراس افراز میشه که البته در این حالت یا مقدار انسولین کاهش میفته یا امکان داره که مقدار انسولین نرمال باشه، در مقابل عمل انسولین یک مقاومت تولید شوه، یا امکان داره که هر دو حالت هم میتونه کاهش انسولین موجود باشه و هم میتونه که مقاومت در مقابل انسولین موجود باشه، که البته علت اساسی از این نوع دو تا اکنون معلوم نیست، ولی زیادتر فاکتورهای ژنتیکی، ارثیات و خود نکردن فعالیت فیزیکی، افزایش وزن و زیاد غذا گرفتن در این رول بسیار مهم را داره. و نوع سومش نوع جستشنال دیابت یا دیابت دوره حاملگی می باشه که در سه ماه دوم و سوم این معمولاً ظهور میکنه که نزد خانم ها باید دفته 24 الا 28 هم ویس از اینا یک مرتبه یا شکر خون از اینا چک شوند.
دکتران متخصص امراض داخله بیماری دیابت یا شکر را یکی از امراض خطرناک خوانده، اما رعایت روش های ساده را در جلوگیری از مبتلا به این بیماری مهم می دانند. به گفته آنان دلیل افزایش بیماری های دیابت یا شکر در خون، تغییر در رژیم غذایی، فعالیت های فیزیکی در طرز زندگی روزمره است. عوامل زمینه ساز این بیماری افزایش وزن بدن یا چاقی به خصوص در افراد سال خورده و عوامل ارثی به شمار می رود. بله استاد عزیز، در رابطه به مرض شکر یا امراض ناشی از مرض شکر، اگر شما کدام سوالی دارید می توانید همین اکنون با شماره های 0799-2340 و 0700-822-755 شماره را دوباره تکرار می کنم، 0700-822-755 با تماس شوید و سوالتون را امرای دکتر سپ شریک بسازید. دکتر سپ حبیب الله حکمت، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا اگر معلومات عمومی در رابطه به مرض شکر به دوستان ارائه کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه لمړی تاسو ته او اساس درادو لاره ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او د خوشون خاوندان اوسئ. د شکر ناروغي یو مغلق میتابولیک ناروغي ده، یا مغلق میتابولیک سندروم ورته ویل شوی، چې د څو جنیټیکي او محیطي فاکتورونو په نتیجه کې چې د انسولین کاملا نشتوالی یا په کم اندازه نشتوالی او دغه په مقابل کې د حساسیت له منځه تللو په نتیجه کې د وینې د ګلوکوز اندازه لوړیږي او بالاخره په ناروغ کې اعراض علائم او اختلاطات منځته راوړي. نو دا یو مغلقه میتابولیک ناروغی ده چې د څو فاکتورونو په اشتراک سره په انسان کې منځرات لشي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو په کرخه دي دوی ته به وار ورکو کته هم زمونږ پښتني هم ډیر دي خور به شو. اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ما غوړی؟ بلې، وزنه دې
سلامونه تاسو ته کوم.
پښتون له جوز جان څخه په خیر راغلی. میره باندې وکي پښتون سپ تاسو خپل پښتنه شریک کړی.
شکر مشه تاسو په خپل راپور کې هغه ونه وکړه چې دا څلور سلنه پورته، یعنی ورکه کېدل شي. زما پښتنه دا ده چې په نور کې ډیره واکه شي دا شکر، او که په شوزو کې هغه پښتنه مې ده چې دا د وینې چربي هم د شکرې د مرض سره ارتباط لري، کنه لري د نزاکت سره لري د وینې چربي د شکرې د مرض سره. او د څه پښتنه مې ده، مهمه پښتنه مې ده، تاسو ولې چې ادرار کوي چې سمې د شکرې په مرض اخته تدیرزی یعنی داسی محاسبه سوی ده چی یو سلی پا ورد چی سوار ادرات اللہ چی نو پر ده سر ده شکری علا انسا
دیر زیادت منان دیر که پختنی مو اکرلی پشتون سیب داکتر سیب ستاسی پختنی نوٹ کرلی میرا بانیو که داکتر سیب
پښتون صاحب درې ډوله پښتنه مطرح کړي یو دا چې په نارینه او ښځینه جنس کې د دې ناروغۍ هغه حقوقات څنګه دي د افغانستان کې خو داسې خاص ریسرچ نه ده شوی خو نورو ممالکو کې شوی ده زیاتره دې ته هغه شوي دي چې نارینه وو کې د شکر ناروغۍ ډېره ده ولې بیا د سن په تېرېدو سره یو وخت داسې راځي چې دواړه مساوي کېږي حتی د عمر په تېرېدو سره کېدای شي بېرته زنانه وکړي هغه زیات شي حقوقات دویمه پښتنه دا وه چې د وینې غوړ د شکر ناروغۍ سره څه اړیکه لري یو اصطلاح لرو میتابولیک سندروم په نامه باندې چې په هغه کې د وینې ترایګلیسرایډ یا د ځیګر غوړ زیاتیږي او ایچ ډی ایل زیاتیږي او په څنګ کې سره د ناروغ د فشار ناروغۍ لري او شکر جګیږي او چاقي لري نو یو مستقیم اړیکه د وینې د غوړ او د شکر ترمنځ شته ده یعنی که څوک د وینې غوړ لري نو او فزیکی فعالیتونه لري نو کېدای شي شکر په ناروغۍ باندې اخته شي او درې مو پښتنه داسې مطرح کړه چې ادرار ته تلل یا ادرار زیات ادرار تلل د شکر د یو له علایمو څخه ده نو څونه سره لاړ شي معمول ډول باندې لکه تاسې د شپې د لسو بجو تر دولس بجو پورې شاید یو نورمال انسان یو ځل ادرار ته لاړ شي کوم ناروغي ونه لري نو که چیرې دا د یو ځل نه دوه ځل ته درې څلور ځل ته یا د نه بيخي زیاتېږي نو دا ناروغ مشکوک پدې ده چې شکر ناروغي دی ولري په څنګ کې نور هم تون ده ډیر زړه ته کېږي ډیر روبوت ضرورت پیدا کیږي او په دغه دویم ټایپ کې چې ورسره به موږ تشریح کوو دی کې ناروغ ډیر دوړ کې سره مخامخ کیږي ډیر خوراک کوي او په اول ټایپ کې چې دا به یو بل علامه سره ده چې ناروغ خپل وزن وسره بایلي نو یو علامه د ادرار ته زیات تک ده چې د معمول حد څخه څو چنده زیات شي نور ورځو کې یو ځل ته وسې شکر لري کېدای شي سرور پنځه زره تشناب ته لاړ شي خصوصا د شپې لخوانه او ډیر توند او ډیر خوراک کول نو دا هم د شکر لپاره علائم دی بده ناروغ خپل چیک اپ کې شکرونه لري
بله مننه ډاکټر سبل اوریدونکو برا وخلو السلام علیکم السلام علیکم
محترم جبار خل صبح سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صبح د افغانستان د خپل ولا سلام علیکم فضل هدی ورداګ لبنی شکل
سلام علیکم السلام فضل هدی ورداګ په خیر راغلی مهرباني وکړئ خپل پښتنه شریک
کړئ مو محترم ډاکټر صبح دا سوال دی چې مثال اول خو سړی د دوه مرز مونږ ک چې د وچی مفتلا شي نو سړی پنسون کې کومه لای د چې په اول سړی په ګون پوښي چې راځي د دوه شکر باندې مفتلا یې نو دا شکر مرز باندې زوښت شوای او هغه لاره وکړه چې موږ چې کوم کسان په دغه شکل کوي هغه د کوم نوع امکاناتو نه استفاده وکړه ته ډېر داسې سیمې شته چې هلته نه کلینیک ته لاسرسی کوي نه شفاخانه ته لاسرسی کوي او د موږ یو په مدت د پنځو کلو کې چې دغه شکر مرضو ورته پیدا شوي دا چې کله معمولي علاج شي او پښه زخم شي بیا ډېر وخت هغه باندې زخم یې نه جوړېږي بېخي داسې بله حالت ته ولاړ شي نو د دغو دپاره هم کومه یوه هغه راکړه ډېر به خوشحاله شو وخت راکول ډېره مننه
ډېره زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
فضل هر یو ورور درې پښتنې مطرح کړې لومړی دا چې د شکر ناروغي نخې او نخانې څنګه ناروغ کولی شي څنګه ځان باندې پوه شي چې د شکر ناروغي لري په مجموع کې د ضرور پنځه نخې دي چې په اول ټایپ او دویم ټایپ کې لږ فرق لري اول ډېره توند ده ناروغ د پخوا څخه په غیر معمولي ډول ډېر اوبه څکي تګ کیږي ډېر یو دویم همدارنګ د ادرار ته تلل خصوصا د شپې لخوا په خوا په نسبت څو چند زیات شوی وسی په ټایپ دویم کې چې هغه عمر د دې شو کلو یا زلوی کلو سپورته وسی کې دغه ناروغ بیا خوراک زیاتیږي اشتها زیاتیږي ډیر زیات خوراک کوي او څوک چې د ځوان عمر کې په ماشومتوب کې پیښته شوی وسی نو دی وزن به دی وسره په دوامدار ډول سره وزن به دی همدارنګ په نخ نخانو کې ویل شو چې خزینه جنس کې شاید د خاص اراز علامه لري یو د محبل نه هیر د التهاب یا خارخ څخه جلدی تکلیفونه څخه شکایت وکي د پخو د سوخ څخه شکایت وکي سرګر زیدنه سر سرخی کله چې فشار وسر لوړ شي او سی د شکر لوړ شي دا غنخ خاني دي بعض ناروغان دي حتی چې بیخي د کده دویم ټایپ کې چې د هیڅ پزان خبر هم نه یو چې ته کوم صحیح فورم اخلي یا چیک اپ کوي یا کوم عملیات کوي چې ګوري شکر لوړ ده یعنی دا دویم ټایپ چې دا اراز علائم ډیر برجسته نه وسی نو دا غنخ خانی که څوک په خار کې دی او کبل ورو پروتو سیم دي کې بزان کې ګوري کولای شي چې نزدترین مرکز ته ورشي او خپل معاینات تر سره کړي تر څو تشخیص وشي او د لورو پرتو سیمو هوادوالو ته دا پیغام لرو چې د دې ناروغي په مخنیوي کې کومک وکړي. خوشبختانه چې لورو پرتو سیمو کې د خار څخه امکانات د معایناتو کم دي، ولې خوشبختانه چې غذایي رژیم سپورت زمینه مساعده ده. هلته خلک ډېر په فزیکي کارونو بوخت دي او غذایي رژیم کې سبزیجات زیات دي، خوږونه ډېر استفاده نه کوي، او همدارنګه اقتصاد هم دونه ښه نه ده چې دونه وزن دې واخلي. دا خپله یو کمونکی فاکتور ده چې هغوی ناروغان په دې شکرو نه اخته کیږي. یو څوک چې جنیټیکي یا فامیلي تاریخچه لري او مور پلار یې شکر لري، نو کېدای شي دوی ته مړ انتقال شي. نو دې ناروغان ته په کار ده چې که چا زخمونه زرونه جوړیږي او دغه علایم هم چې تشریح کړي که په ځان کې ویني، نو ښه خبره داده چې په ځان باندې د خوږو خوړل کم کړي، وزن کم کړي، فزیکي فعالیت شروع کړي او زر تر زر یو صحي مرکز ته لاړ شي خپل چیک اپ ترلاسه کړي.
ډېر ښه. دا وروستۍ پوښتنه یې جالبه وه، ده وویل چې کوم کسان چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي دوی زخمونه نه رغېږي، نو د زخمونو د رغېدو لپاره داسې کومه ماده شته چې د هغې نه د استفاده وکړي او ګټور دې وي؟
بله، د زخمونو د نه جوړېدلو لپاره موږ دلایل لرو. د شکرې ناروغۍ چې څوک لري هغه په محیطي رګونو کې هلته د خوږو غلظت زیاتېږي، هلته د مکروفاژ کوم یو ساتونکی رول لري، مکروب وژني، دا فعالیت نشي کولی. او بل د وینې جریان سلو وسي، مغذي مواد هم نشي رسېدلی. دغه فکتورونه دي چې د زخم د جوړېدلو مخنیوی کوي. نو د دې لپاره موږ د شکر ناروغان لپاره په څنګ دې چې غذایي رژیم توصیه کوو، یو د حفظ الصحې لپاره خاصه لارښوونه کوو. مثلا ناروغ ته وایو چې وزري ساده که حد اقل یو ځل ټول مخ او لاس د اودس په محل باید په صابون پریمینځل شي، هر ځل د تشناب ته د راتګ څخه مخکې او وروسته دواړو ته په صابون پریمینځل شي. ناروغ باید خپل د لاسو پښو نوکان په وخت سره قطع کړي او ډېر ژور هم قطع نه شي چې زخم جوړ شي او دونه لوی هم نه چې میکروب پکې ځای ونیسي. او همدارنګه د پښو د زخمونو د مخنیوي لپاره دا ناروغان اکثره د پښو د زخمونو سره اخته کیږي ډېر. سنته نیروپاتي ورته وایو، د عصبي سیستم د کمزورتیا له وجې، د شکر له وجې هلته درد حیثیت کمیږي. ناروغ پښه او د هر سره تا دروما سره ضربه خوري او بلاخره زخم جوړېدی په خبر هم نه یو زخم بیا زر نه جوړیږي. نو دې ناروغان ته موږ توصیه داده چې دوی باید کوړی او که ژمی تر څو ډېر زیاته ګرمي نه وي د بوټان څخه استفاده وکړي. نرم بوټان باید ولري او بوټان باید لږ لوی اوسېږي چې پښې تڼاکې نه شي. او همدارنګه جراب باید نخي جراب استفاده وکړي او حفظ الصحه مراد کړي. دغه لارې دي چې پخ نه پرېږدي چې سره په تراوما مصابه شي او بلاخره زخم جوړ شي او دا زخم زر جوړ نشي. نو بل په امید اور سره د حفظ الصحه مراد کول
ډېر ښه. بعضې کسان دي د زخمونو د التیام لپاره له خالص اصلو څخه کار اخلي. که په لنډو کې ووایاست چې تر کومه حده پورې دا ګټور دی؟
شکر ناروغي خو موږ صرف ګلوکوز ته مختص کوو چې ګلوکوز په وینه کې لوړیږي او دا شی جوړیږي، ولی هر نوع د ګلوکوز که اصل لري که فرکتوز لري که سکروز لري بلاخره دا ټوټه کیږي، پرچه کیږي او بیا ګلوکوز لوړولی شي. یعنی موږ ناروغان د شکر ناروغان ته د زخم د تداوی لپاره یا د دې لپاره چې ولا اصل که خالص می او شکر نه جګی نه شو ویلای، بلکې خپل اصل د شکر د لوړېدو سبب کېدل شي او شکر لوړېولې شي. نو ناروغان ته اصل ورکول د شکر ناروغان په اولی پاریس کې دا چې بچي اصل به بند کومګه. او نور نو پات چې کله زخم جوړیږي نو زخم باید په وخت سره پانسمان شي، تداوی شي او د ډاکټر نظر لاندې او د میکروب دوا شروع شي تر څو زخم پیشرفت ونه کړي.
کوم کسان چې په اطرافو کې ژوند کوي ډاکټر ته ډیر زیات لاسرسی نه لري مګر د شکر علایم په وجود کې شته، دوی څنګه ځان په دې باندې ډاډه کړي چې سل په سلو کې دوی د شکر ناروغي لري؟ یعنی د تشخیص لارې کومې دي؟
نو چون د شکر هر ناروغي او کله شکر ناروغي په درې تشخیصي لارې لرو. موږ ته لومړی ناروغ تاریخچه د خپل وای چې زه د پخوا په نسبت ډیر زیات تک کیږم او ډیر زیات سکم، یو دویم ادرار د تک شو، دریم زیات غذا خوړل، دا موږ ته یو غټه اتیا فیصد د شکر تشخیص راخی. په څنګ دې کې ناروغ فاميلي تاریخچه ولري، خويندې ورونه مور پلار ترې دا د شکر ناروغي تیر کړو سی. دا دویم پوینت. او دریم پوینت بیا نو خپل لابراتواري معاینات د چون چې اطراف کې مکدې شي اوس خود شکر مات ان شاء الله چې په ابتدایي مرکزونو کې کیږي، هدا اقل یو د وینې د نهار د شکر معاینه خو باید وکړو. کدا نشي کولای د درو معاینه کې هم معلومېدل شي، ولی کلینیک اتیا فیصد موږ ته ارزښت لري. چون بیا هم کشکر تشخیصی گی هم نو بیا هم ډاکټر ته ضرورت ده چې ډاکټر باید درملنه ورته شروع کړي او ډاکټر تر څو چې د شکر نارمل اندازه تعین نه کړي شکر د اندازه کوم اندازه په کوم درمل ورته شروع کړي بیا هم صحی مرکز ته ضرورت پیدا کړي.
یعنی په هر حالت کې باید صحی مرکز ته مراجعه وکړي او د دغه ناروغۍ د پرمختګ مخه دی ونیسي. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
شیر غنی.
اها ډیر ښه. شیر غنی مهرباني وکړي. اها دغه ورور اړیکه پرې شو، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. اوریدونکو خو په کرخه فعلاً نه لرو، تاسې کولی شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. درنو دوستانو، زموږ د تلیفون شمیره ده 0999 45 30 40 او بله شمیره مو ده 0928 225 50. یو اوریدونکی دی، دی بره واخلو. السلام علیکم. تاسې زما غږ اورئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو د رادیو
محمد قاسم له لوګر نه.
محمد قاسم له لوګر نه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
زما دغه د لک شکر لرم، یو څو وخت مخکې مې غوا خو دې دلالمه ډاکټر ته دې غوا بیاغه راته ویل چې ته شکر مکل لرې، مالی و شکر لره، ما بیا د وینې معاینه یې راکړله. وینې معاینه تقریبا د سهار ناشته مې کړې وه، خو په معاینه لس بجې لس نیمې بجې معاینه یې وکړله. یو څلور دېرش هغه وه. نو بس همدغه درجه ده، او هر وخت نه لرو مګه معاینه وکړو، نو مګه کدا څنګه چارا وکړو؟
اوس د شکر دوا خورئ تاسو؟
ولا د شکر دوا خورم، د رسنې ګولې نه جوړه کوتي کې شپه پاکه ده چې جوړه
شپه 500 ملیګرامه ګلوکوفاج به
او هغه څه مې روزانه یو دانه بل دا چې هغه ده نه مې نه پیګم د فشار ده کې چې د روزانه خو یو دانه یو لږه خورم.
سمه ده، جواب بدل کو، فقط پاریس کا وسر او دوا تر دمو ورکا
پته مو سي. اها مهرباني، اړه کې لاړه لا قط شولا. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب،
دا ورور ویل چې په مړی خټه شکر ماینه کې یو سره سره ورده شو، او دا د غاخ ډاکټر ته تللی و. تمن کوم جری پروسیجرونه چې جری کېږي، لومړی هم باید د ناروغ سره تاریخچه واخیستل شي، او که شکر لري باید شکر کنټرول وسیږي، چې یو چانس د زخم د نه رغېدو لپاره. بل که شکر لوړ وسیږي، نو ناروغ د وینه نه درېږي، وینه بهېدنه نه درېږي. که کوم پروسیجر جری کېږي، سل په سلو کې باید شکر کنټرول شي. نو د دې ناروغ شکر چې په مړه خټه یو سلو سره ورده شو، نو دا کولی شي خپل غاښ هم وباسي، او شکر ډېر ښه کنټرول دی. کومه دوا چې خوري، همغه دوا ترې ادامه ورکړي، او سره څنګ کې د پرهیز وکړي. او پرهیزونو باندې بیا موږ غږیږي غذایي باندې، او سره څنګ کې فزیکي فعالیت ډېر مهم دی. باید حداقل په ورځ کې تر 40 دقیقو پورې پیادروي ولري، او لاده د نه زیات هم ولري. ښه خبره ده، دغه شان د مراد کې انشاءالله شکر به
ډېر ښه. په لرو پرتو سیمو کې یوازینۍ دوا همغه دوا ده چې روغتونونه کلینیکونه یې دوی ته ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې موږ دوی ته یو وارې دا هم یادونه وکړو چې له کومو خوړو دې دوی پاریز وکړي، څو پورې له دغې ستونزې نه تر ډېرو په امان اوسي.
بل د اوسنۍ ریسرچ داسې وایي چې خصوصا هغه دویم ټایپ، هغه چې د عمر په وروستۍ برخه کې یا د 10 کلونو وروسته دا ناروغي پیدا کېږي، دا ناروغي 90% په غذایي رژیم او فزیکی فعالیت سره کنټرول شوی دی بدون درمل څخه. او په دا ناروغانو کې نو غذایي رژیم ډیر ضرور دی، له دوا څخه هم ډیر ضرور دی. د ناروغان لپاره موږ د سوي رژیم عیارو چې ناروغ ورزکی خواته لاړ شي، ډنګر شي، او نه دا چې شکر لوړ پات شي. ځینې ډاکټر صاحبان ناروغان د وخت د کمښت له وجې صحیح په دې غذایي رژیم نه پوهیږي، بیا ناروغ دونه رژیم نیولی اوسي چې حتی بیخي کمخونۍ خواته لاړ شي او خوارځواکه شي. او یاداره چې حتی ناروغ د خپل درملنې او خپل نرض دونه ناهیله شوي اوسي چې حتی وایي زه نور هر شی خورم، دوام نه خورم، پرېږدي چې د دې ژوند نه خو هغه مرګ ښه دی. نو هغه مابین هغه اصلي غذایي رژیم باید ناروغ ته تشریح شي. مثلا ناروغ د شکر کنټرول د دوا خوري، د سیزن مطابق یو رقم میوې څخه په 40 ساعتو کې استفاده کوي، لکه اوس وختو کې یو مڼه 40 ساعتو کې شکر ناروغ لپاره کوم مشکل نه جوړي، یا کیلی نه استفاده کوي د یو مڼې په ځای درې کیلي وخوري، فرض کړئ د کیوي شکر له کم د درې دانې کې دوه دانې کیوي په ورځ کې خوړل شي، یا وروسته د کینو یا مالټې د ورځ کې یوه یا دوه دانې نظر شکر دی د نه زیات ونه خوړلی. د شکر ناروغان ته په کار ده چې د کورواله چې څوک سره دي باید د میوې یو د سیغه ټماجمه د مخ تکې نه دي. ناروغ سره میلمم ناسوسیږي یا نزاکتن بیغه که چې ته خو شکر لري ولې دونه ډېر خوړه، باید په هماغه اندازه چې ډاکتر پایواسته څه ویلي وسي په هماغه اندازه میوه د ناروغ مخ تکې دغه خپل اندازه خوري او نور نه غواړي. او همدارنګه د نورو غذایي مواد لکه موږ ویو چې غټ غټ پرهیزونه شات دي، خرما ده، کشمش دي، او همدارنګه په غوښو کې سره غوښه نه استفاده باید ونه کړي، لکه د مالونو غوښه صرف یو د چرګ غوښه خوړلی شي یو د مایی، او وریجې او کچالو کې نادرن په میاشت کې یا په 15 ورځو کې مورز برابرېږي مشکل نه لري. او همدارنګه خامه ترکاري او پخه ترکاري چې د کومو کوم مشکل لري پاک ومینځل شي، پخه ترکاري په غذایي رژیم کې باید بیخي زیاته کړي، سبزیجات، همدارنګه میوه یو رقم شو، په وچو میوه کې یو چارمغز دوی د خده چې د وینې غوړم کنټرولولای شي او شکر ته موزر نه دي. نور بادام، پسته او دا نور انواع چې دی بل اخر د وینې غوړ لوړي، د وینې غوړ بیا خپل د انسولین لپاره مقاومت پیدا کوي او شکر جګولای شي. نخود، لوبیا او هګۍ که څوک د وینې فشار سره نه لري په معمول ډول استفاده کولای شي. نو په هر اته ناروغ کولای شي ډاکټر باید وخت ورکړي چې پښتنه وکړي چې زه په میوه کې کوم وخورم، په خوړو کې کوم وخورم. شوده مستې د ناروغان ته ډېرې پکار دي، ویټامین ډي لري، ویټامین ډي باید دوی پوره وسیږي، د نه پرهیز باید ونه کړي. نو دغه شان داسې نه ده چې شکر ناروغ لپاره مکمل بندیز دی، یو خاص لار انتخابي ورته د بعض شان لږ پرهیز، د بعض نه ډېر، بعض مطلق بند، او خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکولی شي.
ډېر ډېر زیاته مننه. بل اوریدونکي برا وخلو. السلام علیکم. سلامونه، تاسو زما غوړی تاسیس ما غوړی سلام.
الحمدلله.
مهرباني وکړئ نو مراته وایاس د ټلیفون کرخه مو ډیره زیاته خراب ده.
ها نن هادي ګل د کابل پر چرخه زندان نه پاري کړم.
اها هادي ګل د کابل پر چرخه زندان. مهرباني.
بس دا زه هم نه به چاره او سره ولته په پاک غم باندې و. ها
ها روختیا کلینک لری ڈاکٹر تمرا جاؤ کے چھ مانا تر سر کی ضرورت آئینہ کو ڈاکٹر زندان کې کوم ملګری سره دی او دستور غدې ضعیفه شوې ده، هم د ورځې ضعیفه ده هم د شپې. یو موږ د ویټامین ای کمبوت لرو چې شپکوري پیدا کوي، خصوصا د کسان چې لیلیو کې اوسیږي یا په زندانونو کې اوسیږي، د دوی هغه غذایي رژیم ستاندرد نه دی. او هغه خواړه چې ویټامین ای لري که د دوی پیوازان راځي ورته، فرض کړه ځیګر ده، میوې دي، چې دا په خوړو کې ګازرې دي، دا باید خوړو کې ورته زیات کړي چې هغه ویټامین ای بېرته پوره شي، او د دغه د شپې کوم دید چې کم شوی دا باید پوره شي. او څنګه دې ورو یادونه ورکړي چې عینکې هم لري، کېدای شي د عینکو نمبر تغیر شوی اوسیږي، هر شپږ میاشتې باید د سترګو چیکپ وشي تر څو هغه نمبر که تغیرېږي نوې عینکې ورته جوړ شي. او پروټین ډول موږ هغه ناروغان چې د سترګو عینکې کاروي دوی لپاره هر شپږ میاشتو لپاره یو دوز د ویټامین ای ورکو کپسولونه دي، چې تر څو د غستر کې باید قوي اوسېږي. نو چون دوی هلته په زندان کې دي، شاید کلینیک ولري، ویټامین ای کپسول خلتم پیدا کړي دي، او دا ورته توصیه شي. او غذایي رژیم کې دي باید ویټامین ای لرونکي خواړه زیات شي، او که بلاخره نه کېږي باید سیستم ورته جوړ شي تر څو د سترګو نمبر یې تعین شي.
ډېر ښه. د سترګو د دید یادونه یې وکړله. د سترګو د دید کموالی یو له هغو نښو دی چې سړی د په شکر باندې اخته وي.
د شکر یو له اختلاطاتو یا بد عواقبو څخه دا ده چې په سترګو تغیرات راوړي، هم دید کمېدلی شي. بل خطرناک اختلاط دا ده چې خپله د ړندېدو سبب کېدلی شي په سترګو کې، د خونریزي یا د وینې بهېدنې سبب کېدلی شي. شکر او فشار، مخصوصا که شکر او فشار دواړه شي، او د ناروغ عمر ډېر اوسېږي. ناروغ داسې شکایت کوي چې زه څو ورځې ګورم چې په سترګو کې مو وړ وړ خالونه غوندې چې منځته راځي. دا ډېره جدي مسله ده، باید زر تر زره هم د شکر ډاکټر په نظر په جریان کې شي، او هم د سترګو ډاکټر تر څو هغه فنډوسکوپي یا خاص معاینات د سترګو ورته ترسره شي. که خونریزي ورکړي اوسېږي، باید هغه لیګټ چې لایزر کېږي چې تر څو هغه پرمختګ ونه کړي. نو شکر د سترګو د دید د کموالي، د خونریزي بلاخره د ړندېدو سبب کېدلی شي،
خو هغه به حتماً په ډېرو نهایي مرحلو کې.
بله، یو دا چې شکر کنټرول نه وي، ډېر وخت پېتې شوی اوسي، د ناروغ عمر زیات اوسي، شکر تر څنګ کې فشار ولري، دغه فکتورونه دي چې ناروغ دې ته زمینه مساعده کوي چې د ناروغ سترګې خراب شي. سره که ابتدایي مراحلو کې تشخیص شي او په وخت سره درملنه ترسره شي، امکان نشته چې اختلاطات خواته لاړ شي.
ډېر ښه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم راته وایست؟
محمد. خبرې کوم له کونړ ولایت نه. خورکې دا ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې دا شکر ډنګر انسان کې زیاتې او کچاغ انسان کې؟
ها، ډنګر انسان کې، کچاغ انسان کې. بس دغه یوه پوښتنه مو وه.
نظر هم دی ډنګروالو چاخوال ته شکر هم تقسیمېږي. دغه د دویم ټایپ یا دویم نوع شکر چې ده، اکثره ناروغان چاق اوسېږي، د ډېر فزیکي فعالیت د نه کولو له وجې او یا د چاقۍ له وجې ورته شکر پیدا کېږي. او دغه اول ټایپ چې ده، چې ځوانۍ کې یا په ماشومتوب پیدا کېږي، دا ناغه روغ که اول چاق اوسېږي وروسته ډنګري وزن له لاسه ورکوي. نو په دې موږ فرق کولای شو چې که ناروغ ورځ په ورځ وزن بایلي، کېدای شي اول ټایپ شکر باندې اخته اوسېږي. او اصلي مساعد کوونکی فاکتور چاقي ده د شکر لپاره، خصوصا د دویم ټایپ لپاره. ناروغ چاقي لري، شاید نه فاملي درخم لري، فزیکي فعالیت نه لري، امکان شته څلوېښت کلنۍ نه وروسته او پرخوري هم زیاته اوسي، غذایي رژیم کې احتیاط نه کوي، نو په شکر باندې اخته کېدلی شي.
خپله شکر په چاقانو کې د نورې چاقي لامل ګرځي؟
نه، شکر د چاقي لامل نه ګرځي، چاقي د شکر لامل ګرځېدلی شي. او هغه ټایپ 1 شکر د ډنګرېدو لامل ګرځېدلی شي. او بلاخره داسې درمل بیا شته چې موږ هغه چاق خلکو ته توصیه کوو چې هم وزن پې کم کړو او هم شکر یې کنټرول کړو، او دغه د انسولین تداوی هم د وزن د کمېدو سبب کېدلی شي.
ډېر ښه. انسولین بیا پرته د دې نه چې کوم کسان شکر لري، یوازې د چاقوالي په خاطر یې اخیستی شي؟
نه، بس کلام نه، ځکه انسولین په وینه کې شکر ډېر راټیټوي، ناروغ کوما ته وي. انسولین خالص استدبابات لري، او هغه څوک چې شکر یې کنټرول نه وي او ډېر جګي او ضرورت انسولین ته ولري، بد ورکړي شي تداوی فقط همدغه د شکر ناروغان لپاره ده.
ډېر ښه. بل اوریدونکي بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بل اړیکه بر واخلو. دا اړیکه پرې شوله. السلام علیکم. بلې بلې. سلام. بلې بلې. غږ دې راځي، مګر غږ دې ډېر زیات جاړ دی. لږ موزي ته تغییر ورکوي چې غږ مو سم شي. اورئ؟ اها، د دغه ورور اړیکه هم پرې شوله. را به شو دې ته ډاکټر صاحب چې کله چې شکر جګېږي هم د کوما د حالت سبب ګرځي، انسان زوف کېږي او چې ټیټېږي هم. په دغه حالت کې چې شکر جګ شي او انسان کوما ته لاړ شي، مریض کوما ته لاړ شي، نو دوی ته باید کوم ټکي ده، کوم کسان چې چاره ترافي دي، دوی باید کوم هغه اولیه مرستې له دوی سره وکړي څو دا له دغه حالت راووځي؟
لومړی دا چې باید ناروغ یا پایوازانه په دې وپوهل شي چې دا کوما د ټیټ شکل له وجې وه او که د جګ، چې بیا څنګه عمل وکړي. ناروغان ته موږ تداوی شروع کوو، درمل ورکوو. اول هغه درمل کوم شروع کړی شي چې شکر د ټیټوالي خطر پکې، خصوصا انسولین یا سلفونیلیریا ورته وایي، یو ګروپ دواګانې د شکر ټیټولی شي. یا خصوصا ناروغان روژه کې دوا خوري، شکر نو دغه د ټیټ شکر د خطر سره مواجه دي. ناروغ ته اراز علم د ټیټ شکر وایو. ناروغ ته ول لمړی یو د زړه ټکان زیاتیږي، پلپټیشن ورته وي، درز درز د زړه ضربان زیاتیږي، او ناروغ باندې یو سړه خواله راځي. او په عام اصطلاح ناروغ وایي چې د زوفیت روانه دي، په خونه مې دم ځي ورځیږم. نو دغه حالتونه دي، حتی دماغي حالت ته ګډوډ کیږي، صحیح شاید نفرونه پیژني او خبره صحیح جج نشي کړی. که دغه لایم ناروغ کې پیدا کیږي نو ناروغ ته خواږه ورکول پکار دي. ناروغ ته باید خوږ جوس، حتی مونږ وایو چې د ناروغ شکر ناروغ باید په جیب کې چاکلیټ ځان سره وګرځي، د دې خصوصا سوچ انسولین اخلي. که هر وخت دا حالت سره منځته راځي، پایوازم نه وي، دواخانه هم نه وي، کانتین دکان څه نه وي، نو خپل چاکلیټ استفاده کولی شي. دغه لایم کول لري نو ناروغ ته هر څو نظر چې کیږي باید خواږه ورکړل شي. او که د حالت دوامداره کیږي نو زر تر زره ډاکټر ته ورسول شي. حتی هغه ناروغان چې بیا دوامداره دوا اخلي، د شکر ماشین باید کور کې ولري، پایواز یا خپل کومک کې زر همغه دقه کې شکر چک کوي، شکر ټیټ دی، باید خواږه واخلي. او هغه کوما چې د جګ شکر له وجې پیدا کیږي، البته په تدریجي ډول باندې وي، ناروغ یو دوه ورځو نه اراده لایم شروع کوي، زړه بدوالی، سرګنګسي، فشار جګوالی، سرګرځي پی باندې ورو ورو، ناروغ تنفس زیاتیږي، اسیدوتیک تنفس پیدا کیږي، او د ګیډې دردونه، اسهالات، بلاخره آخري مرحله کې ناروغ کوما خواته وي. نو مخکې لیدنه چې ما ناروغ کومه تلش دغه اراده لایم پیدا کیږي، ناروغ شکر باید چک لري شي، او که شکر کې تغیرات راغلي وسیږي، مربوطه ډاکټر سره مشوره وکړي شي چې ترڅو ناروغ په کومه اخته نشي. احيانا که د هر علت له وجې، یا د ټیټ شکر له وجې، یا د لوړ شکر له وجې ناروغ کومه تلړ، غیر لیدنه چې دا شکر په نظر کې نیسي او خواږه ورکړي، نور هغه د کومه مریض سره باید عاجل کومک دا وشي چې ناروغ په خیر باندې واچول شي، او پرینه خوده شي چې به خلف تلړ شي، تنفسی لار باید خلاص اوسیږي، او هر څو نظر چې کیږي باید روغتون ته ورسول شي.
اندیر ښه په دغه دواړو کومګانو کې چې یوې د ټیټ شکر له کبله دی، یوې د جګ شکر له کبله، کم یوې خطرناک دی ژوند تهدیدولی شي؟
خطرناک خو تقریبا دواړه دي، ولې وخت مهم ده. که د ټیټ شکر کوما زر علاج درملنه ورته شروع شي، نو ناروغ ژغورلی شو. مثلا دقایق، نهایت لس دقیقې، شل دقیقې، تر نیم ساعته. که ناروغ ساعتونه ساعتونه په ټیټ شکر په کوما کې پاتې کیږي، بالاخره دماغ کې تخریبات منځ لري چې هغه بیا بېرته نه راګرځي. او د لوړ شکر کوما هم څومره زر ډاکټر ته ورسول شي، خدای شي هغه کوما نو خرابترین حالت د ناروغ ده، تر څو ناروغ ته انسولین شروع شي، مایعات شروع شي، د شکر ټیټ شي، خدای مکړه دماغي وزایما پیدا نشي چې بیا هم جنجال پیدا کولی شي. خو بیا هم د ټیټ شکر کوما مریض ته کم وخت ورکوي، یعنی که شکر ټیټیږي او مریض کوما ته راړي، زر تر زره باید مراجعه وکړي. په هر صورت سره دواړه خطرناک دي. خو د ټیټ شکر کوما کم وخت بې زیات تیریږي، نو ناروغ هغه حالت ته چې بې بیت نه راګرځي.
دغه د شکر ناروغي، که څه هم شکر د ټولو په وجود کې شته، خو جګوالی او ټیټوالی
مطرح ده،
نو دغه پوره ډول باندې د تداوی وړ دی؟
بله، مخکې مې یادونه وکړه چې اول ټایپ ده او که دویم ټایپ ده، خپله درمل لري نظر سببي عامل ده. په اول ټایپ کې چې ده، انسولین قطعا نشته، په یا مورزادي ډول یا وروسته دغه نه، یا پنقراز بیتا حجرات له منځه تللي، یا تومورونه، یا التهابات، یا ضربه، یا په کنجنیټل ډول، یا په ولادي ډول نشته ده. نو طبعا دا ناروغ انسولین ته د بیرون نه ضرورت لري. انسولین هغه ماده ده چې په وینه کې د وینې د غوړ د شکر د کنټرول سبب ګرځي، یعنی د وینې شکر کې وینې کې لوړیږي، هغه انساج ته انتقالي، تر څو وینې کې لوړ پاتې نشي. نو که دغه ماده کمی کې، به دا ماده د بیرون څخه ناروغ ترلاسه کړي. نو دغه اول ټایپ کې ناروغ مطلق انسولین پورې مربوط ده، او دا ناروغ باید حداقل دونه تعلیم ولري چې د خپل شکر معاینه کړی شي، انسولین په وخت وخت سره شي، خپل اراده لایم چک کړی شي، او حفظ الصحه مراد کړي، دم تداوي کړي. او بلاخره دویم ټایپ چې دغه بیا زیاتره د خولې لارې ګولۍ او ټابلیټونو ته ضرورت لري، دا هم معالجه لري. او مخکې چا دا ونه وکړه چې کچېرې دویم ټایپ والا فزیکی فعالیت وکړي او وزن کم کړي، او کېدای شي چې هغه دوا ته ضرورت پیدا نشي. نو دواړه تداوی وړ دي، خو د انزارو له نظره یا د عواقب له نظره اول ټایپ نظر دویم ټایپ ته خطرناک ده. که لږ به احتیاطي دوا ټایپ سره کیږي، د خونې مکړه تمړین سبب کېدلی شي.
ورک شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نمبر ته وایاست او د کوم ځای نه ماړی کنی ولی؟
ډېر مننه. زه د لوګر نه تماس نیولی ده او تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. مګر نوم مراته ونه ویلې؟
او توفیل خان یم. توفیل
توفیل خان مهرباني وکړئ.
دغه یو لس ورځې کېږي زه د شپې ادرار زخته ډېر زما تقریبا اووره اته واره زما او د ماسن د پنځه پنځوس کلن یم. بس
او تنده لرې اوسره تګه کېږي؟
څه شي
تګه کېږي؟
او تګه کېږي مو
په خو نه زیات تګه کېږي او ډېر څه کې
او تقریبا دغه لس ورځې سوکې اووره اته واره د شپې وزما او تګه.
او وزن د زیات دی؟
وزن نه ده، 50 کیلو یم.
ها کورنۍ کې څوک د شکر ناروغي لري؟ خویندې ورونه پلار مور
او لري ورور مې لري.
ها او سره څنګه سوزاک نه یی د پښتورګو کوم ناروغي نه لري؟ په خوانه تیږي څه
نه فضل د خدای غنه نه لرم.
ها ها نو
ته یو څه خبرم لګ لګ زل لګ تریاق خورم هم دغم.
ها نو اول خمدا مسله ده چې دا تاریخ به زړه تزر بند کې شکر نغر د ټولو ناروغي مور ده. دویم دغه دوا لامی ته کې پیدا شي ته کولای شي چې او نږدې مرکز ته لاړ شي د سهار چا مڅک په نهار باندې د شکر معاینه شي. په یو ظلم نه ته کوم ځل تشخیص نشو په دوه ځلې معاینه کې که شکر ولري چې خو د مکړه پیشرفتونی کې او تداوی شي.
ډیر ښه. نور اوریدونکو هم شته دوی ته به هم وخت ورکو. السلام علیکم. تاسیز ماګه غوړی
اورم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د رادیو غږ ډیر زیات تجیګ دی د رادیو موټی ټکی.
ما سره
دوه سلام. تاسو
د خیر وخت. وعلیکم السلام. خیر خینو مراته وایس د کوم ځای نه ماری کني ولې
غنیه ملوره په تماس نیولې؟
د لوګر نه مهرباني وکړئ.
مشکل خدا دی ما ډاکټر صاحب نه یم او بابا د سیمیره.
ها
بیا نو د دې زو ته ورته راو د شپې خو دې نه نه وزیو نه وزیو.
ها
او یو څه زیاته ورته راځي چې ورته دا هو له شکر سره تعلق دی لري.
عمر څو تا لري؟
تقریبا اویا ورته رسیدي.
ها کلم ډاکټر ته وړه معنا تم کړی؟
نه ډاکټر سپیږي د شکر تعالی نه تاسو کې د شکر
او ډیر تند کولری او تشنات لري تل ولري دغه علامې دي نو کول شي چې معنا ته تر سره کې شي مشکرون لري. عمر هم ډیر ده.
نن ته د غورور اړیکا پرې شوله خو خوشبختانه چې پښتنه یې مطرح کړله او لارښوونه هم ډاکټر صاحب ورته وکړلې. بل اړیکا وره وخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خرجانې ښه؟
په خیر اوسې. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
زه تر وکړم د میدان وردګ ولایت جغتول سوالین نه پاړی کې یم.
عبد الحدی د میدان وردګ ل جغتونه مېره بنی وکي.
عبد الوکیل یم. عبد الوکیل د خرجانې د اکثر تم نمیدا پښتنه ده.
مېره بنی
د ډاکټر نمیدا پښتنه ده چې د مایو مور د شکر اخته ده او د پخې ډیر او ډیر یخ دي. ډیر یخ دي
او د بخو د سوخنم شکایت لري.
وو بيخي یعنی د ډېر څه ځښنه ډېر ته دومره درد کوي چې یا نیمایي پورې دومره یخې دي چې یعنی بيخي په هیڅ باندې نه تودېږي.
ها او شکر وخت په وخت معاینه کوي؟ کنټرول دی شکر خو ډېر جګ نه.
وو شکر ته ښه ډاکټر ته دالي کې د امید په نامه ته ډېر ښه ډاکټر دی. فقط صرف د پخې د یخوال نشکایت لري.
ها همدا شکر له وجه پیدا کړی شي او موږ ډاکټر سره به مطرح کړو. موږ به معلومات درکو تداوي کیږي ان شاء الله.
او ډاکټر وایلی و چې د دې وینې جریان سم نه دی او موږ دا خبره کړې ده.
او دقیق ویلې د دې وینې جریان له شکل له وجه سم نه دی ورته درملونه کوي.
او ته یو هغه راته وکړم.
سم ده. عبد الوکیل تاسو په تمه اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
عبد الوکیل وویل مورکې شکر لري او شکر له وجه بخې یخنه یخ دی او سوختم کوي.
دا دم لري وو.
او دا دردونه یو خدای چې خپل شکر مونږه نیروپاتي ورته وي او بعد واقعي اختلافات څخه خلاص نیروپاتي ورکی خصوصا موهيتي نیروپاتي ناروغ د بخو د پنجو د سوخت د درد د کرختې احساس کوي. نو د ناروغ لپاره سره دی چې به شکر خ کنټرول ساتل شو. نو د نیروپاتي خاص دواګانې دي پریګابلین موږ ورکو او بل نارتریتینین په نامه دوا د بیت ورکو شی او میکوبلامین دغه درې د دواګانو به شامل دي. او همدارنګه د ماین د خصن چې عمر د 15 سال وخت کال څخه پورته کیږي په دوی کې د کلسیم او د ویتامین ډی کمبود هم باید ولټولای شي او ویتامین ډی ناروغ ته ورکړ شي چې خدای مړه کړي دا مسر وسی کې دا هم درملنه ترسره شي. او ډیر مهم پوینټ همدار شکر باید کنټرول شي.
ډیر ښه ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکي بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی
علیکم سلام څنګه شې؟
په خیر اوسې مهرباني وکړم درته وایا څوک دې کوم ځنه دې اړیکه نیولې؟
نور احمد زابل ولا
نور احمد زابل څه مهرباني
دا د ډاکټر صاحب د هغې نمبر دی.
درنو دوستانو زمنګ نننۍ موضوع د شکر ناروغي په اړه باندې ده. که تاسو کوم پوښتنه لرئ په دې حق لاره نو کولای شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او موږ سره خبرې وکړئ او خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ. بل اړیکه بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. اها اوریدون کې لکه چې زنګ مونږ ته راوهي مګر پامې نه خپل ټلیفون ته رب شو خپل پښتنو ته. ډاکټر صاحب تاسو مخکې ویل چې لوړ فشار او د وینې غوړ جګ غوړ د شکرې ناروغي لامل ګرځي. آیا خپل د شکرې ناروغي د نورو کوم ناروغي لامل ګرځي کنه؟
بله د شکر ناروغي خپل بد عواقب اختلاطات لري چې دونه دي کو یو هغه اختلاطات دي چې په رګونو پورې تړلې ده. یو د رګونو څخه د بهر اختلاطات دي او بیا د رګونو پورې تړلې اختلاطات هم په دوه ډوله دي چې د وړو رګونو اختلاطات دي او د لوی رګونو. د وړو رګونو اختلاطات کې موږ د نیوروپاتي په نامه عصبي اختلاطات دي، ریټینوپاتي چې په سترګو کې منځ ته راځي او نیفروپاتي چې په ګرده کې منځ ته راځي. او د غټو رګونو اختلاطات لکه د زړه حمله همدارنګه د سکته د دماغي د اختلاطات دي او د محیطي او یو بندخ له کبله د پښو د قطع کېدلو سبب کېدی شي. او د رګونو څخه بهر اختلاطات حتی په ټولو سیستمونو شکر تاثیر کولای شي. جنسي سیستم باندې، په هضمي سیستم باندې، د زړه بدواري، د کانګې، ګسټروپریز ضرورتوي، دا ناروغي مستر ولې شي. خپل شکر بیا د وینې د فشار د لوړېدو سبب کېدلی شي او بل اخر وینې فشار او شکر دواړه د پښتورګو د تخریب او د دماغي سکتې لپاره زمينه مساعده، د مرګ لپاره زمينه مساعده. نو شکر هغه ناروغي ده چې تقریبا د ډیرو مهلک ناروغي مور بلل کیږي. که کنټرول نشي نو ډېر بد ناروغي مستر ولې شي چې دوی کنټرولول هم بیا سخت وي.
بله و بل اوریدونکي بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. بله تاسو زما غاوري. اها بل اړیکه بر واخلو. ما دا اړیکه خو پریښ ولا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر راغلی خبرونی تاسو ته سنوم څه دې کوم ځنه ماړی کني ولی
محمد قاسم له لوګره بیا یو ځای شي تاسو ته زما در کوم څه.
مهرباني وره.
مهرباني وکي.
هغه ما تا دې پیدا کړل په غوړې له څه سن مې آیا کا کوم زیات.
بله.
او تقریبا دا ما چې زما له 1 کیلومتر لره ده. دا پنځه واسطه د خدای په ځو کرم زم
دا چې پات کې کومه رم کې زیاته ضرورت ده. بس ډیر ښه کوي. هم خرما هم ثواب هم به مزید لپاره زی ثواب دې زیاتیږي او بل شکر لپاره ډیر ښه ده. او دغه نم ورپسې مهمه غذایی رژیم ده چې مخکمه یادونه وکړه. په غذایی رژیم کې د خواږه کم کا او سبزی او دغه ویتامین ډی لرونکي خواړه په غذا کې زیات کا او دوا دې په وخت خوره. او هدا خپل په لاس ورځ کې اول شکر ماینه کوا. کچیر کلینیک د نلري په 15 ورځ کې اول شکر ماینه کوا. بس خلاص.
د پیاده روي ویل چې د ویلې پیاده روي کومه په ټوله کې کوم مریضان چې د شکرې په ناروغي باندې اخته دي دوی ته په کار څو دقیقې چې دوی څو دقیقې باید پیاده روي وکړي.
دا د ناروغ په بنیه پورې اړه لري. کچېر ناروغ ډیر چاپوسیږي بیا د 30 دقیقې فایده نه کوي. 30 دقیقې موږ هغه چا لپاره وی ولکه یو فرض مونږ چې 5:30 وخت کې چې باید قضایی فکرانه شي دا روزمره روټین وګرځي. بل ناروغ د فرض کا وزن د خپل د معمولي اندازې نورمال وزن چې دغه سم څو چند زیات د 100 کیلو وزن لري. دا ناروغ نو پورس کې 2 ساعت به د سیو رقم فزیکی فعالیت وکړي که هغه پیاده روي که هغه کلب ته ځي چې خوله شي او دا خپل وزن په تدریج ډول سره کم کی، هغه د وینې وړ کم کی، هغه د محیطي یا د ګیرې کوم چاخي چې د دا شکل لپاره زمينه مساعده ای دا بد لمنځه یوسي. یعنی د ناروغ بونی پر لکه ناروغ ایدیل وزن لري نو هغه سلويخ دقي هداقل ده، هداقل جبری ده باید داو کی، او کچور وزن زیات یو خواړه خوراکونه زیات یو دسه وظیفه ولري دسه دنده ولري چې ټول ورځ ناشتي یا ډرایور ده یا دفتر کې ده یا لکه مونږ ونه ډاکټرانه میز شاته ناشتي نو فزیکی فعالیت کم ده، دی باید هداقل یو سات پر ورځ کې سلیر ساتو کې ځان ته وټاکي چې خو شدید فزیکی فعالیت کو تر سو هغه ټول لغم بد واقف چې د ډیر وزن لپاره پیدا کی چې یو به شکر دغه سخ مخنیوي وي.
د شکر دویم ډول چې په ځوانانو کې لیدل کیږي او تاسو مخکې یادونه وکړه چې د وزن د کموالي سبب د خپل هم ګرځي او دغه دوايان چې خوري دا هم د وزن د کموالي سبب ګرځي، ترڅنګ پیادروي هم د وزن د کموالي سبب ګرځي، نو د بهخي لپخو ونه غورځوي مریض.
او همدغه مخکې یادونه وکړه چې موږ به د سولار غوره کو چې ناروغ خوارزواکي خواته موږ نه لاړ نشي او نه هم د شکل وړ پات شي. هغه ناروغ چې وزن ډیر زیات ده تاسو دا ورته انتخاب وو چې دغه د مشاکر د کنټرول شو د وزن د کمولو سبب مو ګرځي، ولا هغه ناروغ چې بیا وزن نورمال شو بیا هغه دا ورته بدلو تر څو د وزن نور کم نشي. همدارنګه غذایی رژیم کې ټول شان په نه بندو شي، خواږه مخره او د وریجو مخره او کچالو مخره، ولا اخر ناروغ خوارزواکي خواته زی، نو داسې یو میانه رژیم انتخاب وو نظر د عمر نظر د وزن ته چې هغه وسره خوشاله اوسيږي او حتی د نه خوارزواکي خواته لاشي او نه هم د شکر د لوړ لپاره. او دواګانې منظر عمر جنس وزن ته انتخابي چې کومه دوا انتخابو او کنا روغ ډنګر وسنګ غدم د دوا نه ورکو چې نور ډنګر شي ځکه خپل تر ډنګر د نوخ نور بیا خورځکه خاطر زی نو د ډاکټر قضاوت ده.
ډیر ښه. د شکر ناروغي په ناري نه وکي د اقامت یا بیا ولادي سبب کیدی شي؟
د بیا ولادي سبب به شاید په مختلفو مراحل کې شي، ولی د جنسي سیستم د کمزورتیا سبب کیدی شي. ډیر ناروغان موږ ته مراجعه کوي چې یا ځینې د درمل اغیزې وي او ځینې خپل د شکر ناروغي وي چې ناروغ شکایت دی کې چې جنسي سیستم زر کمزورې شوې ده، بیا غوی لپاره موږ هم دوا بدلولې شو نور درمل نشته تر څو هغه د دې حالت څخه وباسو او کبيخي کنټرول نشي وخت پرې تر شي امکانات دي شته چې بيخي مر ناروغ دی په اقامت باندې ښه شي.
بله، وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بخیر راغلی خبرونه تاسو ته نوم څه دی د کوم ځای نه ماری کنیولې؟
مننه کوم ګران خورتا ته او ډاکټر ته سلامونه نه کېده باندې کوم از ستونه له تاسو له کوم نه پټه ماسکې. وعلیکم
السلام.
اها بخیر راغلی لکونار څه خمیر باندې وکي؟
از ما څه 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 پوښتنه وا چې خیر کده موزه نه لګ بهارې مې ما ته معلومات راکې. ما یو وخت سیګریټ څکل او دیم سیګریټ تر کړل. بیا راته د دې تکلیف پیدا شي چې راته نه پوښتنه کوم پیدا کاغه نه به څه مخه وو ستر ته ډیر زیات احساس کوم یو. او بل دې فشار مې شه پیټي. نو ما ولا چا یا دا څه کتر کما خمه لګی چې د سی کما راین په نسته.
خا یو فشار د ټیټو سیګ بل څه مشکلی.
ستر ته زیات احساس کوم سره یې مده سره کې ما دې چې الله سره کاټه کوم سره کې ګما
ته ګرځې نه شمانه ما ولا کې پدې یو
څه رنارا ته واڅې دې نه ربانې ومه. ته څوک کله نه ورو؟ زه تقریبا د 40 سنه سالو شاو خو باندې فهم.
او د پخو پرسو په نه د زړه ناروغي خو په خاط سنوا.
نه نه د الله په ځل د سیګل چې ته خو د دې مې ته صفانو خو پیدا کړ بیا یې نه خښو نو ما خو سره یې ما دې زه سره مې سره کا ته کوم سره ته له خاطر نه
واخیستله وخت کم دی ډاکټر صاحب په لاندو کې تاسو ته ځواب وایي مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
د ورور دونه ویل چې موږ سیګریټ کول شاید نه ډیر وخت لپاره کول وسیږي نو تمن سګه متضرر شوی دی او په لک فزیکی فعالیت سره د سړیا پیدا کېدل شي بل کېدل شي د وینې کموالی ولري د ویټامین کموالی ولري او د شکر لپاره دا کوم خاص علامه کېدل نه شي چې سړی فشار ټی ټو سی یو یو کمزوري احساس کړي چې نور علامه سره نه لري ولې د نور لتونه د کمزوري لپاره باید او پلتل شي او لازم درمنه تر سره کې خو خبره ده چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي.
په لاندو کې ډاکټر صاحب هم راته وایي چې د خانیت په شکر ناروغي باندې په خاصه توګه باندې اغیز لري، دا چې بد اغیز لري په ټولو سیستمو د بدن باندې، نو آیا په شکر هم بد اغیز لري؟
مستقیم رول ترسه ثابت شوی نه ده چې دخانیات په شکر تاثیر لري، ولی څوک چې دخانیات نه کار اخلي دغه سره د وینې د وړ زیاتوالی همدارنګه د وینې فشار او شکر کې وزي کیږي، بیا د زړه ناروغي خطر کېدلی شي.
بله، د خبرونې وخت کم پاتې دی. ډاکټر صاحب که په لنډو کې دا راته ووایاست، کوم کسان چې په دغې ناروغۍ باندې اخته دي یا نه دي اخته، هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ کوم کسان چې اخته دي د هغو دپاره مبارزه وشي، او کوم کسان چې نه دي اخته د هغو لپاره وقایه وشي؟
د وقایې لپاره فزیکي فعالیتونه باید ترسره شي، او غذایي رژیم کې ډېر احتیاط وشي، د خوږو او د ډېر انرژي لرونکو خوړو څخه استفاده ونشي، خصوصا هغه کسان چې د هغوی مور او پلار او خویندونو شکل لري، او همدارنګه کوم وخت په ځان مشکوکیږي باید خپل معاینات ترسره کړي تر څو شکر په خپل وخت تشخیص شي. او هغه څوک چې په شکر ناروغۍ اخته دي، هغوی لپاره همدغه پیغام لرم چې لومړی دوا په وخت وخوري، دویم په وخت سره معایناتو کې ډاکټر ته لاړ شي، او دریم خپل غذایي رژیم او حفظ الصحه مراعات کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ، او له ټولو دوستانو مننه چې موږ سره دې خبرونه کې ونډه واخیسته. دوستانو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونه مو علامه شه.